برنامه تازه یک ساعته خبری دیگر با صفی الله استانکزای باشید.
بله، من سحر لیوال وقت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي چې دویمه نیمه یې تر ډیره او رکوش بیا ځانو خبرونې ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره مرسته کوي. اخوا د کندوز چارواکي وایي په ښار کې ډېرې سیمې بېرته د افغان پوځیانو په کنټرول کې راغلې دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قادر وویل په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه پیلوي. دا ځینې نور مطالب له خبرونو وروسته. په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې ایران نن اعلان وکړ په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لرې واټن ویشتونکي توغندی په بریا سره ازمویلی دی او په بلاروس کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. خو په سر کې د افغانستان خبرونه ناجسا پیدر اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په برخه کې د لاسوهنې حق نه لري. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي چې په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کېږي. او د کابیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې خبر ردوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د لاسوهنې حق نه لري. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې غغلی غنی دغه څرګندونه نن د 203 تندر قول اردو له قومندان محمد شریف یفتلی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړي. خغلی غنی والیانو ته لارښوونه کړې چې د ملي اردو او ملي پولیسو د لا پیاوړتیا په خاطر د جلب او جذب پروسې ته اساسي توجه وکړي. لبلی خو د مشرانو جرګې دری پلاوی وای چې په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کې. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې نن یې د جرګې مشري کول ویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کېږي. خو د حکومت اجرایه ریاست د خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوې دي. د کابیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالکریم فایق له ازادي رادیو سره په خبرو کې تاییدوي چې وسلوال مخالفان نن سهار په تګاب کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې حمله کړې وه، خو وایي چې د حمله په شاتم بول شوې.
دا تبلیغات دشمن سار یو هڅه کړې وه زموږ یو پوسته چې د ولسوالۍ پر اطراف کې د هغې پر سې باندې یو فشار راولي، هغه بالاخره د پولیسو دفاع څخه دښمن په شا وتنبول شو. نور نه ولسوالۍ ته داخل شوي دي، نه په داخل د ولسوالۍ کې جګړه ده.
تر دې مخکې بیا د کابیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو او د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس د تګاب ولسوالۍ د محاصرې ترڅنګ ویلي وو چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. او د کرنې مالداري او بولګونی وزیر وایي د لازمي بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر تلونکو شاوخوا کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو لپاره په خپل بخو ودرېږي. اسد الله زمیر نن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د هدف ته رسیدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پنګونی وشي.
برنامه کې مو جوړ کړی
کوم پروګرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سم برابر سي، ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې بچي واته کال کېږي موږ په خپل بشو ودرې شو.
د خغلی زمیر په وینا د اوبو لګولو په برخه کې یو نیم میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 300 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی اوري.
ایران نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لری وټن وشتونکو توغندۍ په بریا سره ازمویلې دی. د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ویلي دا د ایران لومړی لری وټن وشتونکو توغندۍ دی چې هدف ته تر رسیدو پورې رهبری او کنټرول یې. د ایران فارس خبری ایجنس د دې توغندۍ عکسونه هم خبره کړي چې اوماد نومیږي. د دغه توغندۍ د هدا اکثر مسافې او نورو قابلیتونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. تر اوسه څرګند نه ده چې دغه توغندۍ کله ازمویل شوی دی. له ایران سره په اټومي موضوع تر موافقه وروسته د ملګرو ملتونو په یوه پریکړه لیک کې له تهران غوښتنه شوې چې د بالستیک او هود راکټونو په برخه کې کوم فعالیت نه کوي چې د اټومي وسلې د لیږد ظرفیت لري.
د ترکیې د پلازمینې انقرې د پرونی حمله د قربانیانو مړې نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 95 کسان ووژل سول او 215 نور ژوبل سول. د ترکیې مشرانو د تروریستي حملې بللې دي چې د دغو 14 مسؤلیت نه دی منلی. خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود طغلو ویل ګمان کوي د دوی زورورې 14 به ځنوژونکي حملې وي. شغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یوه کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې د دغو 14 له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان سوی.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederiz.
Deyvele ulusmaşır Recep Tayyip Erdoğan sıra tır haberi Rus'tamı po hoğu çavdunu ki de vajil savi mulkiyanu polisu av sartiru le para da drevrezani umumi matam de ilan prekla okra. Zuma paqi da mujba da tavi milyonu khalku esasat munakis kuru çi da turizm khilaf di. Da mahimana da çi da padida lukum razi av cok pana shakavi. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه 14 وغندلې او یو ناوړه پیښه یې وګڼله. دغه 14 په هغه سیمه کې چې په پام کې و د حکومت او کورد سختریزو ترمنځ شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرایلیانو او فلسطینانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ژوره اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ښاغلي کیری ژر تر ژره د امن د ټینګښت له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل پولیسو پرون په غزه کې دوه فلسطینی ځوانان د نشوتو په لړ کې ووژل. تر دې پیښې وړاندې دوه فلسطینیانو څو اسرائیلیان په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو وژلي وه. اسرائیل وایي د دغه هیواد جنګي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو دوې فابریکې په نښه کړې دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د بریدونو نن سهار وختي وروسته له دې وڅول چې د غزې له جنوبه پر اسرائیلو څو راکټونه وویشتل سول. روغتیایي سرچینې وایي د اسرائیلو د جنګي الوتکو په یوه حمله کې یوه فلسطینی ښځه له خپلې لور سره یو ځای وژل سوې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونیو خبرو نوي دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یوه اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستۍ کې روسي الوتکو د امریکا یوې بي پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړي دي. د امریکا پوځ چې د تیر کال راهیسې په سوریه کې پر اسلامي دولت ډلې یادایش بمباري کوي په وروستیو کې مجبوره سوې د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړي. روسیه هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او په بیلاروس کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایا چونه پیل سوې ده. ګومان کیږي چې الکساندر لوکاشینکا به بیا د 15 کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. د انتخاباتو کمیسیون پرون ویل چې د انتخاباتو په درشل کې یو پر دریمه برخه رای ورکوونکو خپل رای کارولې دي. د اپوزیسیون استازي وایي پر ملکي کارګرانو د روغتون پر ناروغانو او محصلانو فشار راوستل سوی چې تر وخت مخکې خپل رای وکاروي. پرون د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو په مینس کې په یوه ممنوعه لاریون کې برخه واخیسته او لرای ورکوونکو یې غوښتنه وکړه له انتخاباتو سره بایکاټ وکړي. په بیلاروس کې شاوخوا 5 میلیونه وګړي د ولسمشري په انتخاباتو کې د رای اچونې په شرایطو برابر دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو په ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد دوی تصفیوي عملیات روان دي او د ښار ډېرې سیمې د افغان پوځیانو په کنټرول کې راغلي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د جګړه پیلوي.
هر هغه څوک چې د خاورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي.
مشرانو جرګوي په حکومت کې مقرره د اړیکو لمخه کیږي.
اغه مخرج کی کومندان امنی مخرج کی والی مخرج کی رئیس امنیت مخرج کی دا اغه سر مخرج کی چې ډاکټر صاحب افغاني کمپیناراندی یا ډاکټر صاحب عبد الله.
د ترکیه د پلازمینه انقره د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. دا پروګرام دوی منیمه هم تر ډیره ورکو شوې ځانو خبرونه کزنګړي ده.
ازادي راډیو ته غوښتل چې لمړی راپور مده ده چې په کندوز ولایت کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي او افغان امنیتي چارواکي وایي دوی توانېدلي د کندوز ښار ډېره برخه د طالبانو له حضوره پاکه کړي. د کندوز امنیي قمندان وایي دوی په دې ښار کې د څلور امنیتي حوزې بیرته فعالې کړي او هلته یې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. هغه د کندوز ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به دغه ښار د وسلوالو طالبانو له حضوره پاک کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندوز ښار کې لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د افغان ځواکونه توانېدلي دي د دې ولایت د ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي. د نموړي ولایت د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ ازادې راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال د کندوز ښار د کوټېګرد سیمه، د قواخانې سیمه، د خاکانې سیمه، د چلدختران سیمه، د بندر امام صاحب سیمه، د خوجه مشهد سیمه، د چله مزار سیمه، همدارنګه د دویمې حوزې سیمه تصفیه کړي.
الحمدلله تمام شار تحت کوشش قوتای مسلح قرار دارد. همه شار حوزه امنیت
په کندوز ښار کې امنیت ښه شوی دی او موږ د ښار څلور حوزې بیرته فعالې کړي دي او زه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم ځکه اوس امنیتي وضعیت ښه شوی دی او دوی کولی شي خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي. جنگلباغ زیاته کړه چې دوی د کندوز ښار څلور حوزې بیرته نیولې دي او هلته یې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د نوموړي د خبرو په اساس لا هم په نوموړي ښار کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات جریان لري څو دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي.
یاش نفر طالب شما مېنې اوس اولی ساعت هفت بجې دستګیر شوه. دستګیر زو په مونږ عزیز چې پېټه په سره اساس مونږ جواب جواب کړم چې پېټه یې نو مې خصن
دغه اته نفر طالبان چې تاسو ګوري دغه کسان زموږ امنیتي ځواکونه د ښار په امنیتي کمربندونو کې هغه محل نیولې دي چې دوی غوښتل د کندوز ښار څخه پښې سپکې کړي. هغه وویل چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې نږدې 1500 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، همدارنګه څه باندې 600 تنه وسلوال مخالفان ټپیان شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د کندوز د امنیت قمندان په وینا چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې په دې ښار کې 40 تنو افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وخت ده. په همدې حال کې د کندوز یو شمېر ښاریان بیا وایي چې دوه اونۍ کېږي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفان او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې دي، خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي خبره کړې. د یادونه ده چې دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان تبدیل شوی دی چې د دغه جګړې له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
و موریدل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او د ښار څلور امنیتي حوزې بیرته فعال شوې او په ښار کې هم ډېرې سیمې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي. امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. پینټاګون په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارد له امله له زیانمنو شویو سره د نغدي مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوي. تفصیل یې نوریاس نوری راکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغه کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 3 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبې پر ورځ ویل چې دغه پیښه په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت کولای شي دا دی چې هغو ملکی وګړو ته چې په دغه بمباری کې ټپي شوي او هم دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ لمخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې پر ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د ای بی پولیس ډاکټرانو ټولنې هغه اهدافه چې وای وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنگر نیولې او پر افغان امنیتي ځواکونو یې دزې کولې رد کړې دي. د بی سرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په محل وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پولیس ډاکټرانو له ټولنې څخه د دغه پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بی پولیس ډاکټرانو مرستندوی ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یو بی پرینړې والد څېړنه تر سره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینټاګون وایان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات بری دغه روغتون ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینټاګون وایان پیټر کاکوئل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي. هغه زیاته کړه چې دغه ځواکونه به له زیانمن شوو سره کار وکړي چې د نغدو پیسو یوه مناسبه اندازه معلومه کړي. د پینټاګون وایان دا هم وویل چې که اړتیا یا مناسبه وي دفاع وزارت به له کانګرس څخه د اضافي صلاحیت غوښتنه وکړي.
عمر دلچې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. په فراه ولایت کې نن د کندوز ولایت د جګړو ځپلو لپاره د مرستو د ټولولو په موخه په هدف کمپاین پیل شو. دغه کمپاین چارواکي وایي د فراه اوسیدونکو ټولې مرستې به پر خپل وخت د کندوز ولایت زیانمنو کورنیو ته ورسوي. دا کمپاین دوه ورځې دوام کوي. نور حال فرانا زموږ د خبریال احمد شافت راتس راپور.
د نجم یا د افغانستان د مسلمان ځوانانو بنسټ په فراه ولایت کې د خیمې په درول سره د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره د مرستې راټولولو دوه ورځنی کمپاین نن پیل کړ. دا کمپاین د مسلمان په خبره مخې د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره مرسته او خواخوږي ده. په فراه ولایت کې د نجم مسئول خدای رحم همت وایي چې دا کمپاین په ترڅ کې به نقدي او غیر نقدي مرستې د کندوز ولایت ګرځپور لپاره ټول کړي. دا په خبره تر اوسه ډیر کسان دغه خیمه ته د مرستو ورکول لپاره راغلي دي. همت زیاتوي د مرستو په وروسته د ځانګړي کمیټې لخوا د کندوز ولایت ګرځپور او بي ځای شو کسانو ته ورسیږي.
د موږ په دې برنامه کې د عوامو څخه کومکونه ټولو مالک کومکونه او البسه او نور امکانات چې دا په کابل ته لیږو د کابل به دا کندوز ته رسول کیږي. د هدف د برنامه دا دی چې افغانان سره پوسه شي، ټول افغانان سره یو دي، متحد دي او یو دبل په غم سره غمګین کیږي او یو دبل په درد سره درمن کیږي.
لبل خو بیا کسان چې دا خیمه ته د مرستو ورکول لپاره راغلي هم دا یو نیک ګام بولي او وايي افغانان ټول سره یو دي او باید د یو بل په غم خواخوږي څرګند کړي.
ځانو می ماده دین دی د فراه اوسیدونکو یم او موږ غواړو چې د کندوزانو سره عام مالی مرسته وکړو، عام نور وسایل د کمپاله او د کالو او د نور وسایلو د قبیله مرسته ورسره وکړو، ځکه چې د هر افغان د ایماني وجبه وظیفه ده چې باید خپل د خلکو سره خپل کومک وکړي چې د دوی لاسګری وسی او د دوی سره همکاري وسی.
احمد احمدی باشنده فرا فعلا معلم هستم. بنابر ایس پیامبر سلام، انسان ها همه از یک جسم واحد هستند. کندوز، کابل، فرا یا هر گوشه دنیا که است جزء حیات انسانی و جامعه انسانی است و ما به نوبه خود بالاخره اظهار همدردی میکنیم به طریق این کار با مردم کندوز.
اټکل کې چې دا کمپاین په ترڅ کې به زیات اندازه پیسې او نور توکي د کندوز ولایت د جګړې ځپل لپاره په فرا ولایت کې ټول شي. په دې وروستیو کې د جګړې له امله د کندوز ولایت څخه په زرګونه کورنۍ بې ځای شوي او په ډیر بد حالت کې په نور ولایتونو کې ژوند کوي چې انساني مرستو ته هم سخته اړتیا لري.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. همدارس البته د ویل د چي ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو او آشنا رادیو د مخام لوو د سهار تر وو خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې هم اوریدل شي او همدارس د فیسبوک لاري زموږ تازه خبرونه کتلی شي. پته د facebook.com/azadiradio. د ولسی جرګې لومړی مرستيال ظاهر قدیر ویلي ډیر جر د وسلوال مخالفینو پر ضد د ولسی خلکو پملاتړه جګړه پیلوي. خغلی قدیر نن په ننګرهار کې وی خبري غونډه ته ویل چې ننګرهار به د افغانستان د دښمن لپاره په هدیرې بدل کړي. شاه محمود شینواری په ډاډه رپورت جوړ کړی.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر د یک شمې پورز په وی خبري ناشته کې خپل پخواني ژمنه بیا تازه کړه او په خبري ډیر ژر به د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد به په ولسی مرسته جنگي حرکت پیل کړي. نو موري ویل د حرکت لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د زیات کړه په لند وخت کې به ننګرهار د افغانستان د وسلوال دښمن لپاره په قبرستان بدل کړي.
ما درته ویل هر هغه څوک چې د خوري دښمن وي او د بیرون راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي او ان شاء الله چې شنوار به د ټول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي.
ظاهر قدیر ویل چې د دې حرکت څخه یوازینی موخه د سیمې امنیت دی. د وای ک په دې حرکت کې امنیتی ځواکونه هم ور سره یو ځای کیږي. نو دوی تیار دي چې خپل امنیتی ځواکونه سره اوګه پوګه د وسلوالو پر ضد وجنګيږي
او ک حکومت موږ سره اوګه پوګزي هم اوګه پوګه ور سره زو او دا د ټول افغانستان مشترک دشمن دی. دا به مشترک وهو سره
ظاهر قدیر په دې خبري ناسته کې په ټولو ولسونو غږ وکړ چې خپل چمتووالی ونیسي او په ډېر نږدې وخت کې به د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګي حرکت پیل کړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې حاجي ظاهر قدیر ګواښ کړی و که د اختر تر 15 نېټې پورې په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه شو نو دی به خپله د ولسي خلکو پر مټ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد راپورته شي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د هېواد په شمال کې په حکومتي ملاتړ د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي وو او په خبره یې زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي په حکومت کې مقررې د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. یو شمېر سناتورانو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه. ویل ولسمشر او اجرایه ریاست غواړي خپل پلویان په دندو وګماري. پورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان دا خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې په حکومت کې به ګمارنې د وړتیا مسلک او کاري تجربې له مخې کیږي، خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې حکومت یادو معیارونو ته پام نه دی کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کیږي.
متاسفانه که با مقرری ها
له بده مرغه په مقرری کې خپل قوي سیاسي، سمتي، قومي او ګروپي چلند کیږي. متاسفانه دا ستونزه شته. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې پام وکړي، د چا تر فشار او تاثیر لاندې رانشي.
ښاغلی زیدیار د بیلګې په توګه د تخار د پوهنې د ریاست موضوع یاده کړه چې دوه نیمې میاشتې مخکې ورته محمد اکرم اندېښمن وټاکل سو، خو تر اوسه د مقرری امر نه دی راغلی. د دله خبرو داسې ښکاري چې دا پوس هم ممکن چارواکو خپلو خپلوانو ته ورکړی وي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم په حکومت کې د سمت او ډلې په اساس د مقررو خبره کوي او وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس هڅه کوي چې خپل پلویان په مهمو څوکیو وګماري. د دې جرګې غړي لطفالله بابا وایي
کوندان امنی مقرری کی، والی مقرری کی، رئیس امنیت مقرری کی، دا هغه څو مقرری کی چې یا ډاکټر صاحب افغانی کمپاینران دي یا ډاکټر صاحب عبدالله، دا د دوه مکتوبه چې زما په لاس کې دي دا مطبوعاتي موږ چې یو په 15 تاریخ باندې یو معرفي کوي او په 14 ورځې بل ته بل لیږي.
هغه زیاته کړه څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیت عامد یو کس وټاکل سو، خو په سبا یې بیرته له دندې لرې سو. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي وو چې په مقرره کې به وړتیا، لیاقت او مسلک په پام کې نیسي. که څه هم جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوې دي.
د ملي والی حکومت لپاره د مقرریو معیار د کار لپاره تر اوسه د خلکو وړتیاوي، د هغوی کاري تجربه او کاري ساحه وه. ټولې مقررې پر همدې معیار سوي دي، د همدې معیار له مخې نورې مقررې هم کیږي.
که څه هم د ملي وحدت حکومت څو ورځې وړاندې یو کلن سو، خو لا هم د دې حکومت کابینه نه ده بشپړه سوې. د چارو کارپوهان په هیواد کې وروستۍ نامنۍ ته په کتو وایي چې د دې ټولو پیښو علت په حکومتي ادارو کې د ناپوهو او غیر مسلکي کسانو په دندو ګمارل دي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید هغه کسان په دندو وګماري چې وړتیا او ښه تجربه ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو ته غوښتنې کړنې مالداري او بولګونی وزیر وایي که لازم بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا او کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپل پښو ودرېږي. اسدالله زمیر چې نن یکشنبه په کابل کې خبریالانو ته د کرنې وزارت د تېرې او کال د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول، ویل دې هدف ته د رسیدو لپاره د اوبو لګونې په برخه کې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. قسیم سلمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې په پراخه کچه بالقوه امکانات شته، خو لا هم د هیواد هر کال خپل د اړتیا وړ غله دانه او نور کرنیز محصولات له ګاونډیو هیوادونو واردوي. اوس د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي که د کرنې په برخه کې لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې خپل د اړتیا وړ کرنیز محصولات په خپله تولید کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونې وسي.
برنامه که ما جوړ کردیم اگر پول به مو شکل که ما پیشنهاد کردیم
د وی کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سمه برابر سي ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې به چې واته کال کېږي موږ په خپل شو درېږو. موږ په څو برخو لکه اوبو لګونې، د غنمو اصلاح او د خاورې د کیفیت د لوړولو په برخه کې پانګونې ته ضرورت لرو.
کیفیت خاک ماسته
د شغل زمیر په وینا د اوبو لګونې په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا سته. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان سږ کال شاوخوا 4.5 میلیونه ټنه غنم تولید کړي چې لا هم 1 میلیون ټن نور غنمو ته اړتیا لیدل کېږي چې دا اندازه به د ترکمنستان او یا هم قزاقستان څخه رانیول سي. د کرنې وزیر همداراز وایي چې هر کال له 6.5 میلیونه ډالر معدل غنم له بهره افغانستان ته واردېږي. اسدالله زمیر په تېر یو کال کې د کرنې وزارت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه وزارت د اوبو لګونې، خوراکي موادو د خوندیتوب، باغدارۍ، مالدارۍ او داسې نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په کافي اندازه امکانات د کرنې په برخه کې لري خو دا اړینه ده چې د ګټې اخیستنې لپاره پر ظرفیتونو کار وسي. د چارو کارپوه مطیع الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښه طبیعي منابع لري او ښه خاوره لري، داسې خاوره ده چې هر رقم بوټی چې راوړي په کې ښه کې غذر نتیجه ورکوي او هر رقم میوه، هر رقم نبات دلته نتیجه ورکوي. آب هوا هم زموږ فایده ده، ورته اوبه هم پریمانې دي، فقط ظرفیت په کار دی، ظرفیتونه درته وظایف وسپارل شي.
راز وایي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسي نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور دننه تولید کړي بلکې ګاونډیو هیوادونو ته به هم صادرولی سي.
په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په مزارشریف ښار کې په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کوي. د بلخ په کار او ټولنیزو چارو اداره کې د ماشومانو څخه د حفاظت شبکې مشر محمد زاکر رسولي وایي اوس مهال مزارشریف ښار کې څه باندې 400 تنه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او له دې ډلې 40% لومړنیو او حیاتي زده کړو ته لاسرسی نه لري. مجیب رحمان حبیبزی په اړه له مزارشریف څخه راپور لري.
د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بوخت ماشومانو د شمیر زیاتوالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. د بلخ په کار او ټولنیزو چارو اداره کې د ماشومانو څخه د حفاظت څانګې مشر محمد زاکر رسولي وایي چې څه باندې 400 تنه ماشومان د مزار شریف په کوڅو او سړکونو باندې په شاقه کارونو بوخت دي چې خپل کورنیو ته له یوازنیو مالي تمویل کوونکو څخه شمیرل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې د ماشومانو د حفاظت څانګې مشر وایي چې په کورنیو کې فقر، تنګدستي او په شمال کې موجوده نامنی سبب شوه تر څو په شفقه کارونو د بوخت ماشومان شمیر لوړ شي. ښاغلی زاکریا پاړه داسې وویل
ما بیشتر از 400 طفل
په مسا شریف کې باندې 400 ماشومان په شفقه کارونو بوختي پاین حل کې 200 تنه نور ماشومان چې سن یې 13 کلونو کم دی دوی په سوالګرۍ مصروف دي. په شفقه کارونو د بوخت ماشومان وصیت دند نه وړتي
د بافت کار او ټولنیزو چارو ریاست د ماشومانو له څانګې څخه د حفاظت مسؤول وایي چې دمګړۍ مزار شریف کې 200 تنه سوالګر ماشومان موجود دي چې یوازې له دې جملې څخه اویا تنو ته دا زمینه برابره شوې وه تر څو په مرستون کې د اوسېدو ځای ورته ورکړل شي. د هغه په خبره له دې چې په مرستونونو کې فضا خلاصه وي نو له همدې امله ډېری شمېر ماشومان بېرته تښتي او سوالګرۍ ته بیا مخه کوي. د ښاغلي رسولي په خبره چې په شاقه کارونو له بوختو ماشومانو څخه 40% د ژوندانه ابتدایي زده کړو او تعلیم ته لاسرسی نه لري. یو شمېر ماشومان چې د مزار شریف په منډوي کې په شاقه کارونو بوختي وایي چې په کورنیو کې د اقتصادي ضعف او د کورنیو مشرانو ته د کاري زمینې د نه مساعد کېدو له امله شاقه کارونه ترسره کوي. دوی وایي چې دولت د دوی د کورنیو غړو ته د کاري فرصتونو د مساعدولو په برخه کې هیڅ لازم اقدامات نه دي ترسره کړي. نو له همدې امله دوی ته دا ډول سرنوښت سره مخ شوې دي.
عبدالهادي
هادي جان چی میکنی اینجا؟
میگه غلطه کار را کنم.
چی که وقت میشه که کار را میکنی؟
یک هفته می اومدم اینجا از 7 بجه من تو 4-5 بجه را کار را کنم.
مکتب نمیری؟
نه.
تو سنف چند خوندی؟
تو سنف 3.
حالا نمی خونی مکتب؟
نه.
خب دوستان چی که پیسه کار میکنی؟
100 کنیم 100 کار را.
خونه چند نفر است؟
خونه 6 نفر. پدرم هم کارگری میکنه.
نجیب جان چی میکنی در حالا؟
یه غلط کشی میکنم.
چی که وقت میشه؟
میشه 1-2-3 سال. مکتب هم میری؟
بله.
اسم چند استی؟
36.
چند صبح اینجا کار کردن تا چه وقت؟
از 7 صبح میام تا 12 بجه رو.
بعد از کجا میری؟
خونه میرم مکتب.
روزی چه کار میکنی؟
میشه یک روزی یک و نیم ساعت از صد افتاد.
با این چی میکنی پای سنجیده؟
هیچ نان میبرم خانه دیگه ایتون.
دا پا دست حال که دا چه پرشم از اون که دا بشر حقونو دا خپلواکی میسون چارواکی هم پشاقه کرنو دا بخت و ماشمانو دا شمیر دا زیادوالی پارا اندخ نخایی. مجیب رحمان حبیب زایی مزار شریف.
و موردل چې په مزار شریف فر کې د شاقه کارونو د په شاقه کارونو کې د بوختو ماشومان او د شمیر د جاتوړي په اړه اندېښنه کار کوي. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجو درش تحقیق کیدون کې کی ناجا صاحب استودیو تر غلي څو د افغانستان سیمهونو لري مهم لاند خبرونه وي.
ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د لاسوهنې حق نه لري. د مشرانو جرګې دری پلاوی وای چې په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. د کاپیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګونې وزیر وایي د لازمې بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په خپلو پښو ودرېږي. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوه. ګومان کیږي چې الکساندر لوکاشینکا به په بیا د 50 کلونو لپاره پر قدرت پاتې شي. د ترکیه د پلازمینې انقرې د پرونی حملې د قربانیانو جسدونه نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 15 نوي تنه وژل شول او 215 سلویخ نور ژوبل شول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په زیاتېدو ژور اندېښنه ښودلې.
ابراهیم صفای له سپورتي خبرونو سره.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د فوتبال د 2013 نړیوال جام مقدماتي سیالیو په دوام کې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم راتلونکي سه شنبه د سوریې له ملي ټیم سره مسابقه لري. د افغانستان د فوتبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسول علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان او سوریې د ملي ټیمونو مسابقه د عمان په سیب پنامه سټډیوم کې ترسره کیږي. ویل چې ویدي چې دغه مسابقه به د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 دقیقو ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په دوه سیالیو په ترڅ کې افغانستان له اتو ټیمونو سره سیالي کوي. تکل شوی د چیرې ویلچر لرونکو معلولینو د باسکټبال ملي ټیم لوبغاړي به د ټایلند ټیم سره سیالي وکړي. دغه ټیم غړي کبیر خوشبین ازادي رادیو ته ویل چې د هیواد د معلولینو د باسکټبال لوبغاړي به نن د ټایلند ټیم سره مسابقه وکړي. په دغه سیالي کې د دوه لس هیوادونو د ویلچر معلولینو د باسکټبال ټیمونو لوبغاړي ګډون کوي چې د 14 ورځې به دوام وکړي. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم به په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره هند سفر وکړي. د تکواندو د فدراسیون سیکرټر جنرال وایس بهاوی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اته افغان لوبغاړو په بیلابیلو اتو وزنونو کې ګډون کوي. ښاغلی بهاوی وایي چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي به د جمعې په ورځ د وزن تر ټاکل کېدو وروسته هند سفر وکړي. ویل شوی چې دغه سیالي دوه ورځې دوام کوي. د خبرونو پای.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه د پلازمینې انقرې د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 15 نوي تنه وژل شول او 215 سلویخت نور ژوبل شول. د ترکیه مشرانو د تروریستي حملې بلل او د نړۍ رهبرانو دغه حملې په کلکو ټکو غندلې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه واوري.
د ترکیه دولتي اژانس سوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د ورستي پیښې لکبلې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیه اناتولیا خبری اژانس د زینو چرواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سوي راپور ورکړي چې اوباما ویلي امریکا به د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیه ترڅنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حمله غندلې او یو وحشتناک تروریستي بریدي ګڼلې ده. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپل خواخوږي پیغام لیږلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغو بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې سي. بلخوا د کردستان د کارګر سخت دریز ګوند یا پی کی کی په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. دې ډلې دا اعلان پرون وکړ او وایي جنګیالي به داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نومبر د لومړۍ نیټې د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د پی کی کی په اعلامیه کې د پرونیو چودنو یادونه نه ده سوې. دغه ګوند چې یو دېرش کاله مخکې یې وسلې اخیستي د کردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. د ډلې پرون ویل چې د راروانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکیې پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. په انقره کې پرونۍ چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سخت دریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. هغه لاریون چې کرد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی وو مخکې تر دې چې هغه چاودنې وسي لغوه سوی وو. راپورونه وایي پولیسو د چاودنو په ځای کې خبرداری ورکړی و چې د لاریون د قهرجنو برخوالو د خپرولو لپاره به هوایي ډزې کوي. پرون ناوخته بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډ سول د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په وروستیو بمي حملو تورن کړ. د ترکیې حکومت دا تروریستي برید ګڼلې او ویلې دي دا پیښه به څیړي. د ترکیې د سیکولر جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال کیلیچ در اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل دی غوړی په ډیړه په حقایق پوسی
ګلن رقمونه ګرچکتن هیڅ اچي
فکر څنګه چې موږ اوریدلې د تلفات شمیر به خي زیات دی. موږ نو غواړو ارقام وړاندې کړو خو دا ډیر زړه بوجنون کې شمیر دی. موږ اوریدلې چې دا دوی ځن وژن کې حمله وی. موږ غواړو په حقایق پوسو. زنه نو غواړم کوم مشخص څو په دغه بریدونو کې پلاس لرلو توران کړم. د دغه بریدونو له کبله د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ترکمنستان ته خپل رسمي سفر لغوه کړ. تکل سوی و دای سبا په هغه سر مشریزه کې برخه واخلي چې د آذربایجان او ترکمنستان مشرانو هم پکې ونډه درلوده. ترکیه د پیښو د قربانیانو د درناوي په خاطر په دغه هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی.
دا هموري چینن په بلاروس کې د جمهوریت ریاست انتخابات ترسره کیږي او غالب ګمان د دې هیواد د اوګډې مودې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به بیا د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره انتخاب شي. تفصیل نور یاس نور ورکوي.
په بلاروس کې نن خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې جمهور رئیس وټاکي. خو ښکاري چې دا بيخي یقیني ده چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ وویل چې د مستحق رای ورکونکو شاوخوا یو پر درېمه برخه د انتخاباتو له ورځې مخکې خپل رای کارولی دي. د اپوزیسیون مشرانو ویلي چې پر ملکی کارکونکو د روغتونونو پر ناروغانو او محصلینو فشار راوستل شوی چې مخکې له مخکې خپل رای ورکړي. د شنبې په ورځ د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو د بلاروس د پلازمېنه مینسک په مرکزي د ازادۍ په چوک کې یو لارون وکړ. که څه هم دغه لارون لپاره اجازه نه واخیستل شوې خو پولیسو یې د مخنیوي هڅه ونه کړه. لارون کوونکو له رایې ورکوونکو وغوښتل چې خپل رایې دې نه کاروي. لارون کوونکو ته په وینا کې د ولسمشرۍ پخوانیو کاندیدانو میکولا استاتکیویچ او ولادزمیر نیکلایف دغه انتخابات وغندل او ویل چې نتیجه یې له مخکې جوړه شوې ده. د دې هیواد شاوخوا و میلیونه وګړي د رای ورکولو مستحق ګڼل شوي خو د اپوزیسیون مشرانو پر خلکو غږ کړی چې د انتخاباتو بهیر تحریم کړي. کینت یاولویت چې د لومړي ځل لپاره د ولسمشر په توګه د لوکیشن کله ټاکل کېدو وروسته په 1994 کال کې په مینسک کې د امریکا د سفیر په توګه درې کلنه دوره پیل کړې وه وایي د انتخاباتو نتیجه له مخکې معلومه ده. ما تل خلکو ته دا خبره کړې او ویلې مې دي چې ښایي انتخابات آزاد عادلانه او شفاف وي خو هر څه هغه څه چې ښکاري نه دي. لوکاشینکا چې یو زیرک سیاستوال ګڼل کېږي د زور او فشار په ذریعه یو شت کال کېږي چې واکمن دی. هغه په دې موده کې پر خپلو سیاسي مخالفانو او مدني ټولنو فشارونه راوستي او ورته په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په سترګه کتل کېږي. اروپا او د امریکا متحده ایالاتونو په دې هیواد کې په مخکنی او ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو او د مخالفانو د بندیانولو په وړاندې غبرګونونه ښودلې دي. پر چارواکو د سفر کولو بندیز لګولی، د هغوی شتمنۍ کنګل کړي او ورته نور بندیزونه پرې لګول شوي دي. خو اروپایي اتحادیه ویلي دي چې که د انتخاباتو په جریان کې سیاسي مخالفین ونه ځپل شي دا اتحادیه به د لوکاشینکا په ګډون د بلاروس پر شاوخوا 140 چارواکو لګول شوي بندیزونه وځنډوي. د دغه اتحادیه چارواکو په ښکاره د اوکراین د کلکیچ په حل کې د بلاروس د مثبت رول یادونه هم کړې ده.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 9 دقیقې کېدون کې دی د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. ل دې ورسته د ورکوښو ځانو پروګرام درته خبري کې دغه پروګرام په دقت وره کې دی شي د کوم دوست په لټولو کې ورسره مرسته وکړي. تر بیا د خدای پامان.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا دې به هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دا غل ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کله چې خپل ورکښوي عزیز لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کوم کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورکښوي عزیز پیدا شوی دی. د دې په اکله یو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی. ډېر به مونږ زنده ورځې چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 8 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګران اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که دنه نه زیاته پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول څه دغه پروگرام له سره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځي چې د پروگرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور مونږ ته لیږلی دی او ویلی دی چې د اختر په نامه د یو شخص پاکله معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم نارازادی ککوم کته دا پیغام دی چې زما سره اختر مات د صدور کال کې را سره د زما نوم د محمد کارتو کده یا ورور یا د کال وی د محمد وی پاره معلومات کینو دا ازادي نمبر ته چې څنګه وی د زما سره تمام شو نه چې زما نمبر دا به 0 0 3 3 9 بیا دا ازادي نمبر ته خپل پیغام فرستم. ما دا نمبر به بیا شمیره تم 0 0 0 3 9 2. کله چې په اړه معلومات لري نو ما ته په دغه چې د فون باندې تماس نیسي. السلام علیکم.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري. اوس د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري. محترم دوستانو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم زابل ستارین د فراری ولایت د ګلستان ورسولیم. ما زده چې د قاری ابراهیم په نامه باندې ورکښوري تقریبا 3 کال کې ځکه کال کې چې ورته د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې هیڅ معلومات چې ما څنګه کې جوړ ډیر کې زدل سره سوې ما هر مؤمن مسلمان ورته قاری ابراهیم په اړه معلومات وی یا د ژوند یا د مرګ ما ته دې په ټلیفون په نمبر باندې ما ته زنګ ووهي. ما څه پر او یا تنزو دنیوی اتاسو درنیوی چه زرگرد تکرسون سلیشن رسی پر او یا تنزو دنیوی اتاسو درنیوی السلام عليكم. السلام عليكم.
او که چاته باندې اړه معلومات د شمیره دې ماته څنګه وي چې پراویا اتاچا پراویا نو شو وښ پته یو ډیر سلوره ته بل شمې بل یو دې چې فارو چې پراویا نو شو وښ پته یو ډیر سلوره ته
ما یو اکادي دم زغپل دم ساکاله د منډ ولایت ساکالات ولسوالي اند تقریبا 30 لیس کاله بکی چې وکان ورک دي د نن رسول الله خون ورور دي د الله کار مسی دې کڅو په دغه معلومات لري په دغه شماره نیمه د ژوند وي چې پر وسه پر سلور 2 9 3 3 سلور.
السلام علیکم زما حب الله دیلا ولا کړنی ولا تعالی ته خبر کوم زما ورو د وکاله کیږي چې ورته عبد الله په نامه ده که تاسو معلومات وي په دې شماره کې زمو سره اړیکه ونی کیږي ان شاء الله جایزه به هم ترلاسه کړي چې پر اویا 25 23 پته یو داش مارا یادوم چې پر اویا 25 23 پته. والسلام.
سلام علیکم زادی رادیو زو د پکتیکا ولایت یا شورو له صالح خبرې کوم نو خلنې سدواله د غزنی په ولایت د ولایت د مرکز څخه ورکوټي د تقریبا 4 کال کیږي اوی معلومات یې نه کیږي هر شاته معلومات یې دمانم برات د پټواز یا شورو د ولسوالۍ د پکتیکا د ولایت وزید هر شاته معلومات یې د ما سره د نمبر ځان وي 0 4 9 9 1 8 9 تلیفون نمبر یې بیا تکرارو 0 4 9 9 1 8 9 کار چاته معلومات یې ښه شیرینی به ورکوم موږ ته د نمبر زنګ وي. والسلام.
السلام علیکم زه د زمادہ کندهار د جړید ورسوالۍ څخه خبره کوم ما ورو مهم کار کوي د کور سره نظر ته شوی دی محمد نبی نن دی په ګران مشوادي اساس چې څوک چې څه په معلومات لري پر دا نمبر دی زنګوي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم لګل محمد د هلمند ولایت نه نړیکنی وره واره یو کال دې مې مساج وکړ دا کال کې چې ورڅوې دې چا چې معلومات کیږي ما دې په دې شهر باندې رنگوي سپر و سپر څنګه نه سپر یو دوا شپږ یو چا چې معلومات دې په دې شهر باندې مساج اړیکه څنګه خبر تا ما ورته دې سپېد کور وته نو هیڅ پاته نشه کار چا ته پته په دغه نامه دي ورځانه دې د ازمانم رحمت الله د غلط د کلی څنګه زنګ سولې کار چا ته پته په دغه نمبر کې ځان دې څه راویات دې سوولس خپل څلور نه دې دا یو دې چې دا څه نمبر دا سم څه راویات دې سوولس خپل څلور نه دې
مال مخکم دی د زما یو ګور دی اسمان تاسو ښه ورکو دی د نن نه نه ځکه د درې کال کې چې دا د درې کال کې چې وګ دی ماما شان می چې تاسو په اړه مسمار لري په داسې نشه نه وایم څه تماس نه سي په اړه ته تل وښه کنه صدر ته
السلام علیکم ز عبد الله ارمنی د تیم د بلوچستان کوتي خانوزی سره دا پیغام ریکا کوم زما یو ملګری دی د وزیرستان څخه ماته ټلیفون کړی و چې زما یو زوی نظر کښوي دی تقریبا د پلار نوم یې راز محمد دی د زوی نوم یې عبد دی یو نیم کال څلور نیم کال کیږي چې د کور نظر کښوي دی نو که چاته هم معلوماتي دغه راز محمد زوی چې د عبد په نامه دی څلور نیم کال عمر یې دی که چاته معلوماتي نو مستدی په داش مره باندې معلومات راکړي صفر دری یو شپږ اته صفر یو صفر صفر یو و شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سا سل ولس نو په داش میرا کما ته معلومات را کی عمر بډیر زیات سین خوشاله سو ډیر مننه
محترم از شاهزاده خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو خړای چې عمر ډیر لسکار لري خپل کالی پتن دی او بجبه ګوند دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې به درکه شوې ده که څوک د موري په حق معلومات لري نو په دې شمیره زما سره په تماس کې شي پرواز یا وش پته 55 شماره یو ځل بیا تکراروم چې پرواز یا وش پته 55
السلام علیکم محمد نبی د عبدالباری زی د جړی وسیدونکو د اشغې د کلی دی تقریبا 24 کاله عمر لري دا درې کاله کیږي چې ورکه کده چا سره پاته یې په دغه شمیره کې متزنګ وي 0 8 5 9 8 2 8 والسلام
یا صدلہ او پاد ایلمند ولایت د لشکریا شهر ته تاسو سره پټه ماس کې ورسه زما یو ورور دی د محمد نبی په نامه تقریبا 2 کاله کیږي چې نظر کته وي د مرتخصه په چیرې د دغه په اړه یو څوک یو معلومات را تر کې د صدره شماره د زما سره اړیکې ونی سي سي پر وسه وي ولس پنځاتیا مدیر اته دې بل شماره سي پر وسه پر درې شپته واچا اتدیش دا مالم باندې اسد الله او فانه د لمن ولایت د لشکریا شهر سره په تماس کې یم وروره
محمد امین منصور یم د پکتیکا دی ولایت متخان دی رسول الله ابراهیم کریم صلی الله علیه وسلم پیغام پر دمه دلته یو نفر څنګه تواله محمد کوم څنګه تاسو پیغام درته پریښ یو ګرام دما یو تر تقریبا لډیر وخت نه سورخ ده بیا دلته چا پیغام راته پریښ یو فلپنه ته کړو په لمن او اشیر ول ځای او خو کوم ول ځای او خو سیدا سړی دلته دا چې څه معلومات بیا دې په دې شمیره له مخ سره معلوماتو کې ان شاء الله تعالی جایزه مرکو کیږي دما دې ټلیفون شهر دا 0 8 9 8 5 5 0 او بل شمیره دا 0 2 1 5 5 0 5 5 که هر چاته معلومات یې قسم نیمېږي چې په باندې کوزا تقریبا 15 راي څو راکړه کوم را معلومات نه پر راکړه دا ته پیدا سه ان شاء الله تعالی د ځان زړه زړه سره سره تاسو سم نور خدای پامان
دا آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم عبد الخالق نامه د دوست محمد کاکا زوی د ملکادر اخونور په عمر 15 کلن په قوم بارکزای د بادغیس ولایت د دریبون ولسوالۍ د پیوار د کلی اوسیدونکو تقریبا د یمایتی دی د خپل کور سره وتلی ورک دی ک عبد الخالق خپل ازما زغوري یا د پاره هر مسلمان ورور معلومات لري نو د پدغه شماره زمو سره اړیکه ونیسي چې پر وسه وسکراتیا 0 8 1 5 5 شماره بیا تکراروم چې پر وسه وسکراتیا 0 8 1 5 5 تاسو د توجه څخه یو جهان مننه
زما یو ورور دی خلګرام ته نامه دی د شپږ وکاله کې چې د نوزاد په سیمه کې نظاره کاسته وي دی هر څوک چې په دې اړه معلومات لري موږ ته دغه شمیره باندې زنګ ووي 0 8 2 2 8 5 5 5 بل شمیره لولم 0 8 3 5 9 8 1 بل شرینی دې ترلاسه کړي موږ ته دغه شمیره زنګ ووي
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 3 4 0 2 1 4 0 1 5
زا صدلا د پراده ولایت کلستان ولسوالۍ وشذن کې د بکوایم مګي والک نظر کړی د ولجان په نامه چې خپل نظر زیلې د عبدالمجید نصی دی د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ د وشذن کې هم د بکوا دی دا تنزل شکې چې نظر کړی کچیر دې زما غاوري یا د پاکل څو خبر وي وځه ټلیفون شماره ته ځنګ وي چې پر و چې پر اته زونه 2 نہ دو جی سپر و سپر اچ نہ دو گری دو سلور او دریا بل نمبر سپر و سپر شپاج نہ یو پنج گری سپر پنج سپر و سپر شپاج نہ یو شپا پینزه دریه سی پر پینزه دقلم برکشم زنگ وویه نورو خوخصه اسپرانس رو
مریض ما سلام نمی کیو منی وین استاز دیور چادا اول ما چې دا ورس را دي جان یو پروگرام ته دا پیغام سب ته ما غواړم چې تاسو راته نشر کی او زما یو وروري دی ام بلا ته نام دی په دې من کې مشکو په من په نګالي سوالې کوي غواړم چې دا پیغام نشر شي او ورس دی اترې کال کې ستوري کوي کومه څه کې پاره معلومات لري دا چې مې د مات ټلیفون وکړي شپر او شپر شپږ اته درې شپونه پنځه یو نه
ما یو زیده ده محمد شاه په نامه د درې کاله کېږي چې مدرکه شوی ده د کندهار ولایته د مینې نایې سه که هر څوک په اړه معلومات لري د محمد شاه په نامه دی د غازیان زوی محمد شاه په نامه د عبدالستار زوی دی د درې کاله کېږي چې مدرکه شوی دی د کندهار ولایته سه که هر څوک په اړه معلومات لري په دغو شمېرو کې له موږ سره تماس صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت هر څوک یې په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس
خبر ما نمبر 0000 8 3 5 3 5
عبدالحکیم نمیر و نشین بند ولسوالی راجع آزادی کار کنون که تو سلامون و بالا آغاز معزوی سید محمد در اوه کالا که دیسی در خور از خدمات را کرده که دی عبری او که در هر چه و سوک باک نمانومات لری و ما تیر پده اشمی رزنگوی سپر و وسو یولس سلورس و تلویرس و وسو اتپینزوس
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زده ازادی رادیو تده لشکرگاه دولت دنه دهلی دولسوالی ده اسمت بازار ده سینه سل زحمت ورکوم زده ازادی رادیو تور کارکون کو او آوریدون تا سلام و نوانز ما ماما چی بسم الله نمیجی ده محمد زیده ده عزیم اکا واره ده که ده در پحاک لی چوک معلومات لری مرسدی پا ده غش میره زنگوی ده هل ساتل اسکال کیلی چی ده وقتی مرسدی پا ده غش میره زنگوی چی پا وسو یو ولس لور تلویر تا
دا غوښته چې موږ تاسو ته د مسالې د دواو چې څنګه کېږي ورته د دې انتظار چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه شمېره زنګ وي زه د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه او اورېدونکو زما ماما دې چې دغه پنځه لس کاله کېږي چې ورک دی د بسم الله په نامه دی د عظیم وراره دی د محمد زوی دی دا پنځه لس کاله کېږي چې ورک دی که چا ته په دغه هکله معلوماتي او یا یو خبر لري مرسته دې په دغه شمېره زنګ وي صفر اووه سوه یوولس څلور څلوېښت پنځه سوه شپږ اتیا یو په دغه هکله دې موږ ته معلومات راکړي ډېر زره کلدارې شیرینې لري
السلام علیکم زه د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ که خبرې کوم زموږ یو عزیز ورک دی په نامه د غلام رسول دا درې ورځې کېږي چې ناراکه شوی دی موږ ته هېڅ پته نشته په دواړو پښو هم معیوبه دی هر چا که لیدلی په دغه نمبر ته دې زنګ ووهي 0 8 3 0 2 4 6 5 د کندهار او د کابل تر مابین ناراکه شوی دی والسلام
علیکم مله دا کازی په نامه درامت الله شل جش څنګه جش کار کوي ورک دی او څنګه د ژوند دی نه دمړه درښت هر څه د کړه د پاکل معلومات چې نو مرته چې په دغه شمېره رنگوي څه پر اتا د دشرته څنګه جش درې سوا ته نیو د کندهار د ولایت جوړې د ولسوالۍ د نلغام د کړي دی خدای چې ازادي راځي مرته پیغام نشر کې وسلام په احسان
ما یو ورځ نیمه ما چا دې زمانه ما اسلام دې که تاسو خپل معلومات لري په داسې کې نشم مې ته ما فرینسه چې په اړه تاسو سره وشته کنه سره درو سره وشته بریا کار کې چې ورته
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځ لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم څوک پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار وونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.